بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
عزیزانو د خبرونې په پیل کې درته د حسین مسګری ورور په آواز د قرآن عظیم الشان د آل عمران سورې له لومړي څخه تر پنځمه د آیاتونو تلاوت در اورو او د نوموړو آیاتونو په تلاوت پسې به یې ژباړه هم واورې.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. الف لام میم. بې له خدایا څوک د بندګۍ وړ نشته. هغه تل تر تله ژوندی او پایدونکی دی. هغه پر تاسو دا کتاب نازل کړ چې حق یې له ځان سره راوړی دی او د هغو کتابونو تصدیق کوي چې له دې وړاندې راغلی وو. هغه له دې څخه مخکې د انسانانو د لارښوونې لپاره تورات او انجیل نازل کړی وو او هم یې دغه کتاب یعنی قرآن نازل کړ چې حق لا باطل څخه جلا پګوته کوي، او اوس چې څوک هم د خدای د قوانینو له منلو څخه سر وغړوي نو هغوی ته به هرومرو سخته سزا ورکړی شي. خدای د ډیر او پریمانه طاقت او توان خاوند دی او د بدی بدلا ورکوونکی دی. د مځکې او آسمانونو هیڅ شی هم له خدای څخه پټ نه دی.
د تهران ډیو عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1399 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 22مه د 1442 هجری قمری دونکو زموږ سلامونه ونې کې هیلې ومنئ. اول د مهمو خبرونو لنډیز. عزتمن اوریدونکو تاسو تهران ریډیو ته غوږ یاست. اوس به لومړی دته مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. ایران او پاکستان د اړیکو په پراخولو ټینګار وکړ. د امریکا حکومت د افغانستان له پوځ سره مرسته نه کوي او د امریکا انتخاباتو د دنیا خلکو ته حقیقي څیره وروښودله. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ایران او پاکستان د اړیکو پراخول غواړي. زمون خبریال راپور کړی د ایران او د پاکستان خارجه وزیرانو د دوه اړخیزه سیاسي، اقتصادي او د نړیوالو ملګرتیا په پراختیا ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د پاکستان د باندنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو ژورو تاریخي او کلتوري دلچسپیو ته په اشارې سره وویل ایران له پاکستان سره د اړیکو هر اړخیزه پراختیا ته تیار دی. جواد ظریف له پاکستان سره د سرحدي لارو د پراختیا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت فیصلې ته په اشارې سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخولو لپاره د نوي سرحدي بازارچو د پرانیستلو په باره کې د پاکستان د حکومت د فیصلې هرکلی وکړ او د تجارتي تبادلو د نویو لارو په حکله د موافقې لپاره د تهران چمتووالی اعلان کړ. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم ایران د پاکستان د دوست او مهم ګاونډي هیواد په توګه یاد کړ او له ایران سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو د پراخولو لپاره د اسلام آباد حکومت د عملي اقداماتو خبر ورکړ. شاه محمود قریشی دغه راز د ایران او د پاکستان په سرحدونو کې د سولې او د امنیت د ټینګول زیات اهمیت لرونکي وبلل او ټینګار یې وکړ دغه هیواد به د ایران پر ضد دښمنانو دښمنه اقداماتو اجازه ورنه کړي. سیمه ایز بدلونونه د اسلامي نړۍ مسایل له اسلام مخ څخه د خلکو د ویرولو له موضوع سره مقابله کول، سیمه ایزې ملګرتیا په تیره بیا د ایکو موسسې پیاوړي کول، له ترهګرۍ او غیر قانوني مهاجرتونو سره ګډه مبارزه، د زیارتي سفرونو لپاره د اسانتیاو برابرول او دغه راز په نږدې راتلونکي کې د ګډ اقتصادي کمیسیون جوړول په اسلام آباد کې د ایران او د پاکستان د خارجه وزیرانو د خبرو او د تفاهم وړ نور مسایل وو. له پاکستان سره د ایران خبرې ګټورې وې. زمون خبریال راپور کړی د ایران د باندنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان له چارواکو سره خبرې ګټورې وبللې. جواد ظریف ویل ما د پاکستان له چارواکو سره د سرحدي تجارت، امنیت او دغه راز د تجارتي راکړو ورکړو په هکله مفصلې او ګټورې خبرې کړې دي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف زیاته کړه ما د پاکستان له خارجه وزیر شاه محمود قریشي، د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او لومړي وزیر عمران خان سره په کتنو کې د سیمې د مسایلو په تیره بیا د افغانستان او د اسلام ضد تعصباتو په شمول د نړیوالو موضوعګانو په هکله د غږملتیا په باره کې د نظر تبادله کړې ده. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف پرون د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو د اړیکو او د اقتصادي او د تجارتي اړیکو د پراخولو او د سرحدي راکړو ورکړو د زیاتېدا په هکله خبرې وکړې. جواز ظریف او عمران خان د تهران او د اسلام آباد د دوړخیزه په افغانستان کې د امنیت لا ټینګولو سره د مرستې لپاره د نږدې ملګرتیا او پشمول د سیمه ایز ثبات او د سولې لپاره د مشارکت پر اهمیت ټینګار وکړ. عمران خان له پاکستان سره او بخښې له ایران سره د اړیکو پراخول غواړي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اسلام آباد د اړیکو په ځانګړي اهمیت د ټینګار په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایزو ملګرتیا او په تیره بیا د تجارتي اړیکو د پراخولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر پرون په اسلام آباد کې د ایران له خارجه وزیر جواز ظریف او سره پلاوی سره د عمران خان د کتنې په باره کې په یوه خبر پاڼه کې ویل. په دغه کتنې کې د پاکستان د خارجه وزارت قائم مقام سهیل محمود په پاکستان کې د ایران سفیر سید محمد علی حسینی او په ایران کې د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی ګډون درلود. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی د عمران خان د ایران خارجه وزیر او سره پلاوی ته د هرکلی په ترڅ کې ویل. ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان نږدې او صمیمانه اړیکې لري. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له ایران سره د اړیکو پیاوړتیا او د دواړو اړخیزو ملګرتیا او پراخول متقابلو ګټو ته د رسېدا لپاره مهم بلل او زیاته کړه د دواړو هیوادونو تجارتي اقتصادي اړیکې باید نورې هم پراخې شي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په سیمه کې د سولې د امنیت او د پراختیا د لوړتیا لپاره د تهران او د اسلام آباد د نږدې ملګرتیا پر ضرورت باندې تاکید سره وویل. د افغانستان د سولې د بهیر له پرمخ بیولو سره د مرستې لپاره د پاکستان هڅه دوام لري او اسلام آباد باوري دی چې د دغه هیواد کړکېچ پوځي حل لار نه لري. پاکستان کې د امریکا سفارت بخښنه وغوښته. لازمون خبریال راپور کړی په پاکستان کې د امریکا سفارت د مسلم لیگ ګوند د نواز شریف څنګه د یو مشر حسن اقبال لخوا لومړي وزیر عمران خان ته د سپکاوي د خبر په ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې د بیا خپرولو په خاطر د اسلام آباد له حکومت څخه بخښنه وغوښتله. د پاکستان د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه یو مشر حسن اقبال په ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ماتی خوړل د دنیا دیکتاتورانو او خلکو ته دوکا ورکونکو واکمنانو ته یو گزار دی زیاته کړی و. مونږ په پاکستان کې هم یو دیکتاتور لرو، هغه به زر لا واک څخه لرې شي. د حسن اقبال اشاره د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ته وه. د امریکا پوځ افغانستان له عسکرو سره مرسته نه کوي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی دی. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین نیزیا ویل د امریکا پوځ د طالبانو ډلې او ترهګرو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د پوځ له ځواکونو سره هیڅ مرسته نه کوي. هغه زیاته کړه امریکا د هغو ژمنو پر اساس د طالبانو سره د سولې د موافقې او یا د نورو مسایلو په هکله لري د افغانستان د پوځ له ځمکنۍ عسکرو سره هیڅ مرسته نه کوي. دا په داسې حال کې دی چې امریکا له افغانستان سره د امنیتي تړون پر اساس باید د عسکرو ملاتړ وکړي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال ضیا بیا په هیواد کې د حملو د زیاتېدا په باره کې ویل. په هیواد کې د هغو ټولو حملو چې ترسره کېږي مسؤوله طالبانو ډله ده یا دغه ډله پکې لاس لري. د ولسمشرۍ انتخاباتو د امریکا حقیقي څېره ټولو خلکو ته ور وښودله. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله مشر حسن نصرالله بیګا د شهید ورځې په مناسبت یوې وینا کې وویل. هغه څه چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رامنځته شول د دغه هیواد د ډیموکراسۍ لپاره رسوایی ده. هغه په دې خبر سره چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه په سیمه کې هیڅ بدلون نه رامنځته کوي ویل. د امریکا یوازینی ثابت او مطلق لومړیتوب د اسرایلو ساتل او د دغه رژیم د پوځي بروالي ساتل دي. حسن نصرالله په دې خبر سره چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ حکومت تر ټولو تکابر لرونکی، تر ټولو جنایتکار او تر ټولو بیرحمه حکومت دی ویل. د ټرمپ د حکومت ګټه دا ده چې د دنیا خلکو ته یې په وژلې، فساد، استکبار او جنایت کې د امریکا حقیقي څیره ور وښودله. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصرالله په دې خبرې ټینګار سره چې په بیلابیلو موضوعګانو په تیره بیا د فلسطین د مسالې په باره کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ سیاست ماتې خوړلې ده ویل. د ډونالډ ټرمپ په وتلو سره د پیړۍ د معاملې یوه ظلم چې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان او د صهیونیست رژیم له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او دغه راز د امریکا له ولسمشر ټرمپ څخه جوړه وه له منځه لاړه. د امریکا ولسمشر ټرمپ په الاسکا کې درې رائے ګټلې دي. زموږ خبريال راپور کړی د امریکا او سنې ولسمشر ډونالد ټرمپ په الاسکا ولایت کې وتونې د لاجو بایډن سره په سیالۍ کې بریالی شي. د امریکا او سنې ولسمشر ټرمپ په الاسکا ولایت کې په جو بایډن بریالی شوی دی او درې الیکټرو رائے ترلاسه کړي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د میشیګان، د ویسکانسین، پنسلوینیا او د جارجیا په شان برخلیک ټاکونکو مهمو ایالتونو کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده، د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښکارا درغلې ده ترسره کېده ادعا وکړه. ټرمپ دغه راز منع کړې ده چې ریزرو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلې ده ترسره کېده په حق له زیات سندونه خپره کړي. د ټرمپ وکیل هم ټینګار کړی دی چې دی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې درغلې ده ترسره کېده په حق له سندونه لري. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا نیویارک ټایم ورځپاڼې په یوه رنوي راپور کې وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلې ادعا په حق له هیڅ ثبوت نشته. نیویارک ټایم ورځپاڼې بیا د امریکا په ټولو ایالتونو کې د انتخاباتو له ترسره کوونکو رسمي چارواکو سره له ارتباط ټینګولو وروسته ویلي دي په انتخاباتو کې د درغلې په حق له هیڅ سند نشته. د امریکا چارواکو زیاته کړې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې هیڅ بدنظمي چې د ټول ټاکنو د نتیجې د بدلېدا سبب شي نه ده رامنځته شوې. دغه راپور بیا ټینګار کړی دی د ولسمشر ټرمپ لخوا د درغلې ده او د هغه د خبره چې جعلي رایې زما بریالیتوب له منځه وړی دی بی اساسه ده. د انګلستان لومړی وزیر ډونالډ ټرمپ په خوانی ولسمشر وبالو ایرنا خبری اژانس راپور کړی د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن د امریکا له ولسمشر ټرمپ سره د نږدې اړیکو له لرلو او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلې په حق له د هغه لایدا کولو سره د ټرمپ د امریکا په خوانی ولسمشر وبالو. بوریس جانسن پرون د ولسمشر جرګې د پوښتنو او د ځینو ځوابونو په غونډه کې د امریکا او سنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوانی او جو بایډن منتخب ولسمشر وبالو. بوریس جانسن پرون دغه راز دغه خبره وکړه چې په دغه غونډه کې د 208 اړیکو او د نړیوالو بدلونونو په اړه د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایډن سره ټلیفوني خبرو ته هم اشاره وکړه. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراټ کندي جو بایډن د انګلستان لومړی وزیر بوریس جانسن د امریکا د اوسنی ولسمشر ټرمپ اصلي پروتوسټیټ کاپی بللی و. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو اوس بیا سیاسی تبصرہ درته وړاندې کوو چې د سولې په باره کې د افغانستان لا جهادي مشرانو سره د عبدالله عبدالله مشورې نومیږي. د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله له طالبانو ډلې سره د سولې د خبرو په بندون پسې د دغه هیواد له لویو جهادي مشرانو او سیاسي مشرانو سره لید کاتو مشورې وکړې. ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره لکتنې وروسته له طالبانو ډلې سره د روغې جوړې په خبرو کې له بندون څخه د وتلو د لارو چارو په باب د دغه هیواد له یو شمېر جهادي او سیاسي مشرانو او سپین روبو سره خبرې او مشورې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا د مشر د دفتر لخوا د خبرې شوې لامې پر اساس په دغه لیدو کاتو کې د افغانستان د درست ولس لپاره د منلو وړ تلپاتې او د عزتمنې سولې له بهیره پر ملاتړ ټینګار شوی دی. دغو سیاسي او جهادي مشرانو او سپین روبو همدغه راز هیله څرګنده کړې ده په اوسنیو شرایطو کې له کړکېچه د هیواد د ساتنې او د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د ملي او د سیاسي ځواکونو انسجام ضروري دی. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د ملي مصالحتي شورا مشره پر غاړه لري له طالبانو ډلې سره د سولې د خبرو په بهیر کې چې قطر کې قربتوب کوي د دغه بندون د ختمولو لپاره له سختو شرایطو سره مخامخ شوی دی. ډاکټر عبدالله عبدالله سونه مخکې په دوهې کې د بین الافغانی خبر اترو او د سولې د بهیر بندون ته د رسیدا په وخت کې پاکستان، هندوستان او ایران ته سفرونه وکړل. سو د ګوانډۍ او د سیمې د هیوادونو له ظرفیتونو څخه د افغانستان د سولې له خبر اترو سره د مرستې لپاره استفاده وکړي چې د دغو سلام مشورو له نتیجو د هغه ارزونه مثبته وه. په داسې شرایطو کې چې هماغه راز طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د مادو د اجرایي کېدا د ضرورت په باب پر خپلو دریځونو ټینګار کوي، په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ یې له افغانستان سره د بهرنۍ عسکرو له بشپړه وتلو سره مشروطه کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا مشر دې ځل د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره له مشورو خبرو وروسته د هیواد له یو شمېر جهادي او سیاسي مشرانو سره په ګډې غونډې کې له بندون څخه د سولې د خبرو اترو د وستلو لپاره د مراکشي ټیم له پروګرامونو د دوی د ملاتړ په جلبولو پسې دی. د تا په پام سره چې د لوی جرګې مخکېنۍ ناستې په قطر کې د بین الافغاني خبرو له پیلې دا مخکې د طالبانو د درستو بندیانو د خوشي کولو اجازه ورکوي، دمګړی عبدالله عبدالله د افغانستان د سولې د خبرو اترو د بهیر د غوټه پرانستلو لپاره لا زیاتو اختیاراتو ته ضرورت لري. پر همدې اساس احتمال شته چې عبدالله عبدالله له اشرف غني سره په کتنې کې له طالبانو ډلې سره د سولې د خبرو پر بهیر د واکمنو شرایطو په بینولو سره د دغو خبرو اترو د غوټې د پرانستلو لپاره د افغانستان ولسمشر ته یو لړ وړاندیزونه کړي وي چې نتیجه یې باید د هیواد حکومت د مراکشي ټیم د اختیاراتو زیاتول وي. په همدې چوکاټ کې د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا مشر خو پوهیږي چې د لا زیاتو اختیاراتو څخه د برخمنېدا لپاره یوازې د دغه هیواد د ولسمشر د نظر جلبول کپی نه دي او باید داخلي اجماع رامنځته کول او د نیوکه کوونکو ډلو ټاپلو او د خلکو له ملاتړه د برخمنېدا لپاره د افغانستان د سیاسي او جهادي مشرانو ملاتړ هم ترلاسه کړي. هغه هیله مند دی چې د وخت د هغو جهادي مشرانو سیاسي شخصیتونو د ملاتړ په جلبولو سره چې د افغانستان په ولس کې ځای ځایګه لري دوی کانې کړي چې له طالبانو ډلې سره د دایمي اوربند لپاره د اوسني فرصت د لاسه نه ورکولو لپاره باید د دغه هیواد حکومت د مرکزي ټیم اختیارات زیات شي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومني. عزیزانو، اوس هم د تاریخ پاڼه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1499 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 22 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور له 26 او د 2000 میلادي کال د نومبر له 12 نیټې سره برابر ده. یو سل اته کاله پخوا د 1291 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 نیټه د مشروطه پړاو له مخورو شخصیتونو آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی وفات شو. آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی په کابو 1219 لمریز کال کې وزیږید. کلونو وروسته یې عراق ته مهاجرت وکړ او په کربلا ښار کې د شیخ زین العابدین مازندرانی په شان له ستر عالمه استفاده وکړه. هغه له هغې وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د نامتو استادانو په معاصر کې لوړې د علمي درجې ترلاسه کړې. دغه مجاهد عالم د مشروطه غورځنګ په بهیر کې په نجف اشرف حوزه کې سره له اخوند ملا محمد کاظم خراسانی او میرزا خلیل د دغه غورځنګ د دریو دینی او فکری مشرانو له یو مشر په توګه عمل کاوه او د ګڼ شمیر اعلامیو په خپرولو او رغنده لارښوونو سره د خلکو په لارښوونې لاس پورې کاوه. له شیخ عبدالله مازندرانی څخه ګڼ شمیر آثار په یادګار پاتې دي چې پکې رساله الوقف، شرح شرایع، کتاب التجاره او کتاب الرهن او نورو ته اشاره کولی شو. څه څلور شپېته کاله پخوا د 1950 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د سیهونیستي رژیم ځواکونو د غزې تړانګې د رفح په ښار کې د فلسطینیانو په لوی پنډغالۍ کې عام وژله وکړه. دغه جنایت له مصر سره د دغه رژیم، انګلستان او فرانسې د جګړې د اوربند له اعلانه څو ورځې وروسته رامنځته شو. د قدس نیواکه رژیم ځواکونه دغه پنډغالۍ ته له ننوتلو وروسته د هغه اوسېدونکي ووژل. په دغه بېرحمه عام وژلې کې 110 فلسطیني ښځې، سړیو او ماشومان شهیدان او کابو زر کسان هم ټپیان شول. شپږ ویشت کاله پخوا د 1403 هجري لمریز کال د لړم په 22 نیټه د لرغوني فارسي د ژبو یو وتلی استاد ډاکټر مهرداد بهار وفات شو. هغه د مشهور ایراني شاعر ملک الشعرای بهار زوی و او په همدې دلیل له ماشومتوبه په کلتوري او ادبي چاپېریال کې وده وکړه. مهرداد بهار خپل لوړې زده کړې د لندن په پوهنتون کې ترسره کړې. هغه ایران ته لاستنېدا وروسته د ایران د کلتور پر اساس او د هنر او ادب په کلتور کې په کار بوخت شو او په پوهنتون کې تدریس هم کاوه. ډاکټر بهار د ایران د لرغوني او اوسمهال ژبو په اړه ډېرې څېړنې او مطالعې کړې دي. د ډاکټر بهار له آثارو کولی شو اساطیر ایران او سخن چند درباره شاهنامه ته اشاره وکړو. نولس کاله پخوا د 1415 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 22 نیټه د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مشر ورور مجاهد عالم آیت الله سید مرتضی پسندیده وفات شو. سید مرتضی د خپل پلار له شهادت وروسته له خپل مور او ترور سره د حضرت امام په سرپرستۍ بوخت وو. سید مرتضی مقدماتي علوم او سطوح د اصفهان له عالمانو زده کړل او وروسته یې د هغه وخت د استادانو په درس خارج کې ګډون وکړ. له هغې وروسته خمین ته ولاړ او د فقه اصول، کلام او منطق تدریس ته یې ملا وتړله. آیت الله پسندیده د رضا خان د بادشاهۍ په پړاو کې د پهلوي له رژیم سره د مخالفت او د ظلم او ستم او د حکومت د تالی څټو په وړاندې د درېدنې له امله یوه موده جلا وطن شو او یو وخت هم د ستر او ایجاب له منځه وړلو سره د مخالفت په وجه محکمه شو. دغه نامتو عالم د ایران د ملت اسلامي غورځنګ په بهیر کې له امام او انقلاب سره د ملاتړ په وجه د پوځي محکمې لخوا په زلونو ونیول شو او تر محکمې لاندې راغی. حضرت امام هم د خپل ژوند په ټولو پړاوونو کې تل له خپل مشر او استاد ورور سره په ډیر درناوي او احترام او تواضع سره چلند کاوه او د دوی په وړاندې خاکساري کوله.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك
د ریزګان او ریکونکو د الهي نومونو ترمن باندې له یو بل پروګرام سره ز فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو درنه حضور کې حاضر شویو. نن به در سره د خدای تعالی د یو بل نوم قابض په اړه وژغېږو. نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
عزیزانو قابض لقب ټکی او د هغه څیز په معنا دی چې په موټی کې اخلي او معمولا لا مطلقه قدرت او په کوم څیز بشپړه سلطه ده. هماغه ډول چې په روزنیزو تعبیراتو کې ویل کېږي فلانی خار زما په لاس کې دی یا فلانی ملک زما په قبضه او اختیار کې دی. د خدای تعالی په اړه هم قبض د بندگانو د چارو په اداره کولو کې د هغه د مطلق قدرت ښودنه کوي، لکه څنګه چې د زمر سورې په وشپیتم آیت کې راغلی دی. هغوی خدای هماغه ډول چې باید وپیژني نه دی پیژندلی، په داسې حال کې چې د قیامت په ورځ ټول مځکه د هغه په قبضه کې ده او پیچلی آسمانونه د هغه په لاس کې دي. خداوند له هغه څه منزه او برتر دی چې ورپره همتا ګرځي. د فرقان سورې په 15 او 46 آیتونو کې هم د الهي قدرت په بیان او د لمر سترګې د تابش او سیوري په رامنځته کولو کې فرمایي، آیا د خپل پالون کی قدرت ته نه ګورې چې څرنګه یې سیوره غوړولې ده؟ او همداراز لمر سترګه یې په دغه پراخه سیوره دلیل ګرځولې ده. که خدای غوښتلې نو سیوره به یې درولې وه، بیا مونږه هغه ورو ورو راکمه او ختمو. دلته د سیور راغونډول قبض نومول شوي تر څو د الهي قدرت په کمال دلالت وي او پر دې ټینګار چې خدای لپاره هیڅ عمل ګران نه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
د قابض مبارک نوم د قبض روح یا همهغه له بدن څخه د روح د ویستلو لپاره کارول کیږي. په ځینو آیتونو کې د روح قبضول نیخ په نیغه خدای تعالی ته نسبت ورکول شوی، لکه د زمر سورې په 22 آیت کې فرمایي، او خدای دی چې د خلکو روح د مړېدو په وخت په بشپړه اخلي او د هغه کس روح هم خاوند دی نه دی مړ شوی، د خوب په وخت اخلي. پس د هغه چا روح چې مرګ یې قطعي شوی او ساتي او بدن ته یې نستنیږي، او نورو روحونه چې د مرګ نیټه یې نه دی رسېدلې تر ټاکل شوي وخت بیا ورستنوي. په مسلمه توګه په دغه حقیقت کې د هغه کسانو لپاره چې فکر کوي د خدای د قدرت نښې نښانې موجود دي. د غایت د روح قبضول خدای تعالی ته نسبت ورکوي، خو قرآن کریم په ځینو آیتونو کې د روح اخیستل او قبضول الهي پرشتونو ته نسبت ورکوي، یعنی د انسانانو په عقله د پرشتو یو کار د روح د قبضولو مسله ده. پرشتې په دغه کار کې د قابض د نوم سمبول دی، او خدای تعالی د خپل قابض صفت سره په دغو پرشتو جلوه کړې ده. له دې امله هغو د خدای تعالی د قبض واسطې دي او د الهي صفت په ټولو موجوداتو او په انسانانو کې هم جاری دی. خدای تعالی د سجده سورې په 11 آیت کې د مرگ پرشته ملک الموت یا همهغه ازرائیل د روح په قبضولو ماموره کړې ده. دغه آیت داسې دی: قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ای پیغمبره، خلکو ته ووایه د مرګ هغه پرشته چې پر تاسو مې ګمارلې ده ستاسو له بدنونو روح اخلي او بیا ستاسو پالونکي په لور ستنیږي. په ځینو نورو روایتونو کې قبض د ملک الموت تر امر لاندې پرشتو ته نسبت ورکړل شوی دی، لکه څرنګه چې د نحل سورې په 22 آیت کې فرمایي، الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ام هغه کسان چې پرشته روح په داسې آل کې اخلي چې پاک دی او هغوی ته وایي پر تاسو د درود وي د هغه څه په انعام کې چې ترسره کول مو جنت ته ورشئ. د روح د قبض آیتونه ټول دغه یوه حقیقت ته اشاره لري، په دې معنی چې اصل قابض خدای تعالی دی او په دغه چاره کې راتلونکي واسطه چې د خدای په اذن او حکم عمل کوي ملک الموت یا ازرائیل دی. نور واسطه هم قابض پرشته دی، خو هغه جالب ټکی چې ورته اشاره کولی شو دا چې د انسانانو روح قبضونکې پرشته په یوه کلی تقسیم بندی کې په دوو ډلو ویشل کیږي، د رحمت او د عذاب پرشته. د عذاب پرشته په سختو غضبناکو او وحشتناکو څیرو سره د ظالمو فاسدو او جنایتکارو وګړو لپاره راځي. له دغو پرشتو سره د دغې ډلې مخامخېده ډیره سخته ده. د آیتونو او روایتونو پر اساس هم دومره باید پوه شو چې د روح قبضونکو پرشتو صورت دومره ویرونکي او هیبتناک وي چې حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام ملک الموت ته وویل خپل غضبناکه او سخت څیره ماته وخیه. جناب ازرائیل ورته وویل د هغه طاقت نه لري. ابراهیم هم وفرمایل لرم. مالک الموت هم هغه پرشته ته د مرگ په وخت د خدای د هیبتناک څیره ماموره و حکم ورکړ او ازرائیل له یوې شیبې وروسته حضرت ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل وګورو همدغه چې ابراهیم علیه السلام ولیدل نو بیهوش شو. د انعام د مبارک سورې په درې نویم آیت کې دغه چارې ته اشاره شوې ده، هلته چې فرمایي او که د ستمکارانو فضاحت او سختی ووینئ هغه وخت چې په سکرات او د مرګ په سختۍ کې ښکیلیږئ او پرښتې د هغو د روح د قبضولو لپاره راضي او وایي ځان ورکړئ ځکه چې خدای پورې دی نه حق خبره تړله او د هغه له آیتونو او حکم منلو دې ډډه کوله او کبر دې کاوه. اوس عذاب او ذلت ستا جزاده. د ده په مقابل کې د رحمت پرشته چې د مؤمنو او نیکو انسانانو د روح په قبضولو مامور دي په ښکلو او جذبونکو څیرو سره ځان څرګندوي. امها هغه ډول چې د نحل سورې په 2 آیت کې ویل شوي، په حقیقت کې دوی د الهي رحمت په سمبولونو سره راځي او له دې عمله محتضر کس هغه وخت چې له دغو جلوګانو سره مخامخ کیږي نو د هغو مجذوب کیږي او پر رضایت او خپله خوښه له دغه دنیا ځي او د هغه له اړوندوالیو خلاصیږي.
ازنو دا قبض یوا بلامانا اخذ او ترلاسه کول دی او هر هغه کار چې مخه ونی ولشي ویل کیږي چې هغه قبض کړي. دغه قبض پر رزق او روزي کې هم وجود لري. خدای تعالی د رات سورې په 26 آیت کې فرمایي خدای تعالی دا هغه کس لپاره چې وغوړي ډیر او پراخه روزي په برخه کوي او هر چا لپاره چې وغوړي کموي. البته قبض د بخل په معنا نه دی، بلکې هغه رمز و راز دی چې یوازې خدای تعالی ترې خبر دی. همدغه چاره سبب کیږي چې بنده په ډیره هڅه کې ځان د خدای تعالی تقدیر او ارادې ته تسلیم کړي. هر وخت چې په خپلو چارو او روزي کې زیاتوالی وویني نو د نعمت شکر کړي او که په خپل ژوند او رزق کې غوټه او کموالی وویني نو هغه په خپل ټول پام او حواس سره د پالون کې د لطف او رحمت درگاه تا پناه یوسی. عزیزانو، آغا که چه دا قبض نوم تا نگدشه وی دیر خپو هیگی چه دا درستو چار واگه دا خدای تعالی پلاس کی دی او هر دول چه او غاڑی آغا قبض کهی. دا بیلگی پتوگا که خدای تعالی دا انسان عقل قبض کدی نو آغا دا حقایقو لا درکولو محروم کیگی. زلو هم همده غسه. که دا خدای تعالی دا قابض نوم پر اغیز ولر لشی نو کومه گټه نه ترلاسه کوي. دا کس سنا هم چې د خدای د قابض نوم پر اثر کړی وي نو د خوشحالۍ هیڅ احساس نه کوي. په دې اساس د خدای تعالی له حکمت او قضا هیڅ تیښته نشته. خدای تعالی چې په کارونو او تقدیرونو کې حکیم دی او له خپلو بندګانو ښه خبر دی. عزیزانو، د پروګرام په پای کې خپل لاسونه دعا ته پورته کوو او له خدای غواړو چې ای پالونکیا، ته هغه قابض یې چې په خپلو ټولو بندګانو مسلط او د بندګانو د وړتیا په اساس د هغو په زړه او روح کې ځای پیدا کوي. په ظاهر کې قبض بلا ګرځئ، په داسې حال کې چې آتا او نعمت دی، په تحقیق سره چې ته حکیم یې او هر هغه څه چې اراده یې وکړې تر سره کوې. پالونکیا، موږ ته داسې قدرت عطا کړې چې خپل نفس کنټرول او قبض کړو، چې له صراط مستقیم خارج نشو، او موږ داسې همت را په برخه کړې چې له هر هغه څه چې موږ په ځان مشغولۍ قبض کړو او ځان یوازې د تا په اطاعت او عبادت کې مشغول کړو. په تحقیق سره چې ته د هر څیز توان او قدرت لرې.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د الهي نومونو تر عنوان لاندې د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمې له خپل محترم همکار
حامد سیماو
سره په تیره اونۍ کې د لویدیز آسیا د بدلونونو په اړه له یو بل پروګرام سره ستاسو حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، له معمول سره سم لومړی د تیره اونۍ مهم بدلونونو ته یوه کتنه کوو چې د بلفور اعلامیې د یو سل دریم کلیزې د اسرائیلو په بندون کې د فلسطیني بندي ماهر الخرس خراب وضعیت او د برهمسالۍ له لورې د عراق د انتخاباتو د نوي قانون د لاسلیک کېدا په ارتباط دي. په دوام دې در سره تحلیلي برخه هم شریکوو.
خوګو دوستانو، د 2000 کال د نومبر 2 نیټه د بلفور اعلامیه لا یو سلو دریمې کلیزې سره برابر ده. د حماس او جهاد اسلامي غورځنګونو د اعلامیو په صادرولو سره د بریتانیا له لوري د دغه شرمونکي اقدام د مسؤلیت منلو غوښتنه کړې. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ مسولانو ټینګار کړي چې د بیلفور اعلامیه د انسانیت لپاره یو ماتې او د پیړې ستره غلطي وه چې د تاریخ د تحریفولو، د کلتور د بدلولو او د فلسطینیو خارجو د نابودۍ هڅې کړې ده. دا فلسطین حماس غورځنګ په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې انګلستان د موجودیت، کلتور او تاریخ د یو لرونکو ولس خلاف ډیر ستر تاریخي جنایت کړی او نن سبا باید خپل غلطي جبران کړي او د فلسطینی ولس حقوق ورستانه کړي. حماس غورځنګ په دغه اعلامیه کې خپل تاریخي ټاټوبي ته د کډوالو د ستنولو، هغوی ته د ګرامې یا تاوان ورکولو او د ازادۍ او خپلواکۍ په لړ کې د هغوی له حقه د دفاع له لارې د فلسطین له ولسه په عملي توګه د بخښنې غوښتنه کړې ده. د فلسطین جهاد اسلامي غورځنګ هم په دې اړه د یوې اعلامیې په صادرولو سره ټینګار کړی. د بیلفور شرمونکې اعلامیې صادرېده یو سلو درې کاله وروسته هم د فلسطین ملت هماغه راز د هغه له پیلو کړېږي. دغه غورځنګ هم دا راز ټینګار کړی له یو سلو درې کلونو او درستو دسیسو سره سره د فلسطین ملت په قدرت سره په خپل ټاټوبي کې پاتې شوی دی او له هغه لاس نه اخلي. د اسلامي او عربي نړۍ له یو بل لرې کېدل، د ملتونو هدف ګرځېدل او د ګوډاګیو نظامونو رامنځته کول د بیلفور اعلامیې له نورو پایلو دي چې له سرطاني یا کینسر دانې یعنی اسرائیلو سره یې سولیز ژوند درلودلی دی. په عین حال کې د بیلفور اعلامیې له یو سلو درې کل دریمې کلیزې سره په یو وخت د فلسطین ازادي غواړي موسسې یا صاف هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي سیونیس رژیم له روان میلادي کال راهیسې تر دې دمه په نیوکي خودس کې یو سلو نه ویشت کورونه ړنګ کړي دي چې له 2018 میلادي کال راهیسې یو ریکارډ دی چې یو سلو درویشت کورونه ویجاړ شوي وو. د فلسطینیانو د کورونو ړنګول او په نیوکي ټاټوبو کې د نوو ښارګوټو جوړول دا فلسطین په ضد د اسرائیلي رژیم سره یو ستراتیژي ده. په همدې دلیل د بشري حقوقو څارونکې ادارې د فلسطینیانو د کورونو د ویجاړولو دا سیاست یو جنګي جنایت بللی و. انګلستان لومړنی لویدیځ قدرت دی چې د سیونیست رژیم له جوړولو سره یې مرسته کړې ده. دا ملاتړ د لومړي ځل لپاره د بیلفور اعلامیې کې په رسمیت پیژندل شوی دی. دا بیلفور اعلامیه د هغه سند نوم دی چې د 1912 کال د نومبر په دویمه نیټه د بریتانیا د هغه وخت د خارجه وزیر آرتر جیمز بیلفور لخوا صادره شوه او له مخې انګلستان او همداشان د سیهونیزم د نړیوال غورځنګ مشرانو او په بریتانیا او اروپا کې د هغوی استازو ژمنه وکړه چې د فلسطین په ټاټوبي کې د اسرائیلي رژیم د جوړولو ملاتړ وکړي.
د صهیونیست رژیم په بند کې فلسطینی بندي ماهر الخرس د آسیا په لویدیځ کې تیرونه یو بل بدلون وو. د اسرایلو په یو زندان کې د فلسطین د یو مبارز بندي ماهر الخرس د لوکتر څخه د پاسه سل ورځې تیریږي او د هغه بدني وضعیت تر خطرناک حد ته رسیدلی. نه څلویښت کلن فلسطینی ماهر الخرس د جنوري له 28 نیټې تر دې دمه د صهیونیست رژیم په بند کې دی. الخرس د فلسطینیانو پر ضد د تیرېګرو او جنایتکار صهیونیست رژیم د خپل سرو اقداماتو او نیونو په اعتراض کې تر نامحدود وخت پورې لوکتړ کړی. د الخرس د لوکتړ څه د پاسه سل ورځې په تیرېدا سره د دغه فلسطینی بندي وضعیت تر خطرناک حد رسیدلی او د فلسطین مبارزو ډلو د هغه د شهادت په باب وحشي صهیونیست رژیم ته سخت خبرداری ورکړی. اسرائیلی رژیم د الخرس د ادارې بند له لغوه کېدو ډډه کړې او داسې بریښي د دغه فلسطینی بندي په بابه د سوکسو کمرک سیاست تر مخه کړې ده. د تدریجي مرګ سیاست د دې مخکې د نورو ناروغو فلسطینی بندیانو په وړاندې هم اعمال شوي او د ځینو بندیانو د شهادت لامل شوي دي. له 1918 میلادي کال راهیسې تر دې دمه یعنی په تیرو 350 کلونو کې 225 فلسطینی بندیان د اسرائیلو په زندانونو کې شهیدان شوي دي. درویش کلن بندی نور البرغوسی، پینزه اویا کلن بندی سعدی الغربی او ده غراز پینزه چلویش کلن بندی داود طلعت الخطیب پا شپگو میاشتو که ده وحشی او تیرگر جنایتکار سیهونستری رژیم پا بندونو که ده سیهونستری ده کرانو ده لطی و لامل شهیدن شیویدی. ده فلسطینی بندیانو ده سوکه سوکه مارک سیاست ده طبی لطی او ده بندیانو ده درملن ده ده کولو پا چوکارت که امالی جی. د فلسطین د روغتیایی چارو وزیر میال کیله د ماهر الخرس د سلامتی او بدنی وضعیت په باب خبرداري ورکولو سره ویل دي هغه د لاس پخو د شلیدو او د زړه ناروغیو کړیږي، خو سیهونستری واشي رژیم د دغه فلسطینی بندي په وړاندې له طبي لټیو کار اخلي. د ماهر الخرس د بندي کېدا په باب مهم ټکی دا چې هغه شپږ بچی لري او په 1999، 2009 او 2004 او په 2013 کلونو کې هم سیهونستری جنایتکار عسکرو نیولي او ټول یې تر 2 شپېته میاشتو پورې په زندان کې ساتلی. پر دې اساس ماهر الخرس او همدار از د هغه کورنۍ په فلسطینیانو کې د مقاومت سمبول بلل کېدلی شي. په همدې دلیل هم ده چې سیهونستری رژیم قصدن د الخرس په باب لټي کوي او حتی د هغه مرګ هم له خپلو ګټو سره سمون خوړم کې ګڼي. یوه بله موضوع چې د فلسطین نور لسکونو کسان هم د اسرائیلو په زندانونو کې د خپل ژوند د سلامتیا ګواښونو سره مخامخ دي. د سیهونستری رژیم په بندونو کې کابو 80 فلسطینی بندیان په کورونا وایروس هم ککړ شوي دي. وحشي سیهونستری رژیم له عربو هیوادونو سره د اړیکو له عادي کولو او د دغه وحشي رژیم د جنایتونو په مقابل کې د نړیوالې ټولنې په چوپتیا خوشحال دی او حتی ځینې راپورونه د دې ښودنه کوي چې دغه رژیم له کورونایي بحران هم د فلسطینیانو پر ضد د ځان په ګټه استفاده کوي. په همدې لړ کې د فلسطین د ولسي جبهې د مرکزي کمیټې غړي او په دغې ډلې کې د بندیانو د دوسیې مسؤول غلام الکعبي ویلي لیرې نه ښکاري چې سیهونستری رژیم قصدن په بندونو کې کرونا وایروس خپره کړې وي څو له بندیانو څخه له دغې ناروغۍ سره مقابلې په اړه د درملو ازمایښت لپاره استفاده وکړي. په همدې لړ کې د فلسطین د ولسي مقاومت کمیټې ویاندوی محمد البریم ویلي د سیهونستری رژیم په بندونو کې د کرونا وایروس خپرېده او د ماهر الخرس د وضعیت خرابېده به د لوکتر له څه د پاسه 100 ورځنۍ مودې وروسته مقاومت د میداني اقداماتو په لور وکاږي.
خوږو دوستانو، د عراق د انتخاباتو نوی قانون د 2019 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوی و، خو د عراقي ډلو ترمنځ د اختلافاتو په تیره بیا د حوزو د ویشلو د څرنګوالي په سر اختلافاتو شتون درلود. په هغه قانون کې چې تیره اونۍ د برهم صالح په وسیله لاسلیک شوی، ولایتونو ته د میرمنو د حقوقو په تضمین سره په 2 انتخاباتي حوزو وویشل شول. دا نوی قانون په اساس د عراق په درستو ولایتونو کې د انتخاباتي حوزو شمیر 3 انتخاباتي حوزو ته رسیږي چې 10 په بغداد، 8 حوزې په نینوا، 6 په بصرې، 15 حوزې په زیغار او سلیمانیه کې 4 حوزې په بابل، الانبار، اربیل او دیاله ولایتونو کې، همداراز 3 حوزې په هر ولایت کرکوک، نجف، اشراف، صلاح الدین، ڈوگ، الدیوانیا، کربلا، واسط، میسان او همدارز 2 حوزے پا المسنا ولایت کی دی. دی عراق ولسمشر برهم صالح د دغه قانون لا اصلی کول او رستا ویلی دی دغه قانون د هغه ټولو شیانو بیانون کې دی چې په هغه پسې یو نه دی، خو د خکیدا او د اصلاح د اساس د کې خودلو په لړ کې یو بدلون دی. نوی قانون له پخوانی قانون سره چې له 2015 کال تر دې د ماتره استفاده شوی دی توپیرونه لري. په نوی قانون کې کاندیدان په انفرادي ډول په ټاکنو کې نمونه ثبتوي. په داسې حال کې چې له دې مخکې خلکو د هر ګوند منتخب کاندیدانو ته رایه ورکوله، له 2015 تر 2013 کلونو کې په پارلماني ټاکنو کې هر ولایت یو انتخابیا حوزه وو، خو نوې قانون د عراق درست 13 ولایتونه په ورکوټو انتخابیا حوزو ویشلې دي. مهم ټکی دا دی چې د عراق د پارلمان له 329 استازو یوازې 133 استازي د انتخاباتو د نوې قانون لپاره د رایو اچولو په غونډه کې شتون لري، او دغه قانون د 115 په اکثریتي رایو سره تصویب شوی دی، خو 146 استازو د انتخاباتو د نوې قانون په اړه د رایې اچولو په غونډه کې شتون نه درلود، او دا ښیي چې د عراق ډېرې ډلې ټپلې له نوې قانون سره مخالفې دي. د دغه مخالفه دلیل هم دا دی چې د نوې قانون په اساس د ځینو ډلو پارلماني څوکۍ کمیږي.
عزتمنو اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تیرونۍ کې د دغه مطلب وختم دومره، نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او نیکمرغه ژوند درته غواړو.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو، بریالي اوسئ.